وړې پروژې عملی کړي دي.
د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت هر کال د کرنې په سکتور کې د میرمنو د پیاوړتیا کار کوي. د کرنې وزارت تلاش کوي چې کورنۍ باغچې، شنې خونې، د چرګانو روزنې واړه فارمونه د ښځو په څلور دېرش ولایتونو کې توزیع وکړي. په 1999 کال کې مجموعاً د کرنې وزارت 450,000 کورنۍ باغچې، شنې خونې او د چرګ روزوان واړه فارمونه توزیع کړي دي. اوس هم دغه برنامه په سلور د ولایتونو کې روانه ده. یو نوې پروژې د استراري په د کرنې استراري په برخه کې پیل شوې دي. سي یوازې دغه پروژه پلان لري سي په راتلونکو دوه کالو کې 22,000 ښځو کورنۍ باغچې او شنې خونې توزیع وکړي.
د یادو آسانتیاوو سره سره اوس هم د افغان ښځو په وړاندې ستونزې او ننګونې شته چې دوی اقتصادي ځان بساینې ته نه پرېږدي. د هلمند ولایت اوسیدونکي باغوان وایي د کرنې په برخه کې یې روزنه لیدلې، خو د ناامنۍ له کبله کلي ته نشي تلی او د کډوالۍ په ژوند کې ورته هیچا د کار زمینه نه ده برابره کړې.
موږ په دې هیله وو چې په هغه ځای کې قراري کې چې موږ لاړ سو مشاوره صاحب موږ نیولي وو، موږ بیا انډي او بانجان او دا شی مقصد زده کړل. زده کړم کړې و شش کال موږ کوله چې دغه مقصد وو چې په سلسله مې کوز دا کړې مو هغه نو وس د ژوند زندگی سم مقصد چې جنگونه سره په مقصد فشار نه راځي. نو
د هلمند ولایت ل نادلی ولسوالۍ نه سنگین ولسوالۍ ته کډه شوی قمر هم ل اقتصادي ستونزو زوريږي. هغه وای په خپل کلی کې خامک دوزی کوله، خو اوس هغه هم څوک نه پرې کوي ځکه چې دلته ل چا سره پیژنګلوي نه لري او د دولت او نورو بنسټونو لخوا هم ورته د کار زمينه نه ده برابره شوی. هغه وای
په نادلی کې بمو یو غاړي بمو جوړولې، یو خاري بمو کار بمو کوي. موږ وس د سيچ دغه د سرغلي د جنگو څخه اوس موږ نه سو کولای چې د خپل کورنۍ ژوند ته پرمختګ ورکو. موږ اوس وږي ته مومینا را پسې دي، کښنارو پلار می عملی دي، هیڅ خواري او غریبي نه، هیڅوک نه پیژنو دلته، نه کور لرو، نه کلی لرو، نه ژوند لرو.
د ښځو چارو وزارت مسلکی او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو په وړاندې د ستونزو او ننګونو یادونه کوي، خو وایي چې دوی توانېدلي د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې د عامه پوهاوي له لارې تر یوه حده راکم کړي. اغلی وردک په دې اړه زیاتوي.
مهم ګم چې موږ په ترڅ د درې څلور کلو کې کړای هغه دا دی چې موږ سیمپوزیمونه جوړ کړل. سیمپوزیمونو کې موږ مثلا د دوه درې ورځو لپاره دغه سیمپوزیمونه هم دایر کړل. دا د زون په کچه وو، پنځو زونونو کې او د مرکز په کچه. موږ دغه سیمپوزیمونه خاص د کلیوالي ښځو لپاره جوړ کړي وو. هر ورځ موږ مثلا د ټولنیز برخه کې هغه اړوند ادارات غوښتي وو چې دوی څه کار نا کړی دی کلیوالي ښځو جونو د پاره، او د اقتصاد په برخه کې، د ښځو سیاسي ګډون په برخه کې، په ټولو برخه کې دا غسم کوزیمونه جوړ کړل. او دلته ښځو کله به چې د اداراتو هغه بیانیه او هغه تشریحات چې د کړنو نه بده توضیحات ورکول خلاص ول، بیا به ښځو خپل پیشنهادونه، خپل وړاندیزونه، خپل ستونزې به یې تشریح کړي. موږ به نوټ ونیوه چې په آینده پلانونو کې دا ځای په ځای په راتلونکي کې که سوله راشي موږ به ډېر پلانونه پلي کړو کلیوالي ښځو دپاره. دا چې موږ وړاندیز وکړ چې د والیانو یوه معاونه باید حتماً ښځه اوسي، دا د ښځو چارو د وزارت وړاندیز د دې دپاره وه چې ښځې باید هغه خپلې ستونزې د کلیوالو ښځو ستونزې او د دوی سفرونه ولسوالیګانو ته د دوی وړاندیزونه راوړي او د ولایت په کچه دا مطرح کړي، او د هغو په اساس بیا برنامې پې جوړې شي، پروژې پې جوړې شي، او د مرکز د خوا ورته بودیجه حتماً په نظر کې ونیول شي.
په ټولنه کې د ښځو ونډه د کورنۍ په جوړولو او پاللو کې د نور هر چا څخه بنسټیزه یاده شوې. دا چې د ښځو مالی وده او په ځان بساینه د کورنۍ او هیواد په اقتصاد څومره مثبت اثر لري. دا به د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد له استاد حنیف الله بشار څخه واورو.
میرمنې د ټولنې د بشري ځواک یو ډیر مهمه برخه ده. کدی ته د کار زمينه برابر شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخ ارزښتونه لري. اول ارزښت اقتصادي ارزښت ده. هغه خويندې، هغه میندې، هغه میرمنې کچیرته د کار ځواک ولري، یوړتیاي ولري، اول هغه د اقتصادي ارزښتونه لري ولې دي دوی، یعنی هغه میرمنې چې ضرورت لري چې یو ساعت لا سره وړي، دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند خکېږي. مهمه برخه هم دادم دوی د دې دلار نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو خد ژوند سهولت برابرې دلی شي. دوهم دا چې کچیرته دوی ته د کار زمينه برابر شي، کوم فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو، هر اداره ضرورت د تلري چې باغی کې نووري او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په زین برخو کې دي چې په تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نووري په برخه کې نو دوی ته زمينه برابرول، فرصت برابرول ډیر مهمه برخه ده. دریم هغه ده چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا میرمنو ته ضرورت د دېشته چې د فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د میرمنو فرصت ورکول میرمنو ته یا د کار زمينه برابرول ډیر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې یا د امنیت په سکتور کې ده، یا په صحي سکتورونو کې ده، یا په زراعتي سکتور کې ده، یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده، دوی لپاره که کار زمينه برابر شي نو دا ډیر مهمه خبره ده. موږ په اقتصاد کې اوسه لرو چې اقتصاد خرد ورته وي یا کوچنی اقتصاد وي چې خپل د کورنۍ یو جز کورنۍ ده، کورنۍ عاید لولېږي چې د عاید په لولېدو سره دا مستقیما تاثیر لري د ملي عاید د هیواد باندې چې په نتیجه کې د هیواد ملي عاید لولېږي.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د پایلې ته ورسیدو چې د خزو په ځان بسیاي نه د وی کورنۍ او هیواد په اقتصاد کې بنسټي ځای لري. کې یو خزه په ځان بسیا شي، د وی کورنۍ او هیواد نیمایي اقتصادي ستونزې به هواري شي. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه میو منئ زه مرسلین ارسلایم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړی. آیا تاسو هم غږیزی ککړتیا نه آرام کړی یاست؟ ولی ورستر بلی غږیزی ککړتیا وی زیاتیږي او مسؤلینو په دې برخه کې څه کړی دي؟ نن هم دا موضوع چیرې چې د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د چاپیریال ساتنې دی او تن مسؤل سره هم مرکه لرو. په پایل کې راپور وکړئ.
درمن دوستانو په افغانستان کې د نورو لویو چاپیریالیستو ترڅنګ چې هغه د انسانانو ژوند تهدیدوي یو هم د غږ ککړتیا بلل کیږي. معمولا ټول هغه غږونه چې د انسان پر غوږونو ښه نه لګي او پر اعصابو بد اغیز پرې باسي غږیزه ککړتیا بلل کیږي. په پرمختللو هیوادونو کې د هر څه لپاره حد او اندازه ټاکل شوی او له وضع شویو حدونو څخه د سرغړونې په صورت کې باید مجازات شي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا داسې موضوعاتو ته ډېره پاملرنه نه کیږي. په لویو ښارونو او د خلکو په ګڼ میشتو سیمو کې غږیزه ککړتیا زیاته شوې چې اکثره خلک ترې شکایت لري. د کابل ولایت اوسیدونکو صفا هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي
یو دا ده چې موږ سرک نږدې ده د موټر او غږ خو پر ترتیب تا کراچی کې د خوراکه مواد را تیار کړي باب البته ده او هم ډیر جګ غږ لاس پیکرو کې غږونه حساب کړي دي ډیر نه دل خراش ده نه البته غږ کې به باوجود ته هم د مارکیټ دی نزیره نه ضرورت نشته چې دل ترای شي خو سر د بیر هغه هم راضي توسم بشمار مثلا وې دي یا درس مطالعه وخت تور ذهن او خواهر کیږي یو خپل د بلاک شي زای تنگوی ملو چې د سه اوازونه رخ بیخي نو بس اخره مده زوري سي چوز شد الله شي بیا به مطالعه شروع کړه درس ته شروع کړه والا قرار دین چی یو کړه لاس ول لر چی درسي بس دوه کو چې په خیر سره د مشکل د مګرافه شي خو بیا به څوک کړه
په عمومي توګه غږیزه ککړتیا په ښارونو کې په ډېره اندازه لیدل کیږي. په ښارونو کې ډول ډول ناخوښ اوازونه لکه د وړو او لویو موټرونو اوازونه، د سړکونو په شاوخوا کې د پلورونکو، د جنریټرونو، د فابریکو، د ملکي او نظامي جهازونو، همدارنګه د ساختماني او تخنیکي فعالیتونو اوازونه هم د ښار د اوسیدونکو د ارامتیا د مخنیوي سبب شوي دي. او دغه ستونزه هم بیلابیل علتونه لري، چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی اسماعیل سمکنی په اړه وایي.
کابل کې خصوصا نفوس زیات ده، تقریبا دا ولایت 1 میلیون دفاره فکر وکړي چې دا جوړ شوی ده.